په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن یکشنبه د 1404 هجری لمریز کال دی وریه حمل سمه د 2015 میلادي کال د مارچ 10 د کوچنی اختر لومړی ورځ د اختر مو بختور په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې انتیر کړئ. دا سهارنۍ خبري مجله د دې سات په خبرونو سره پیلو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزني، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. پرون شنبه په کابل کې د دې ولایت والي په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان تر څنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنګلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې لګاونډي هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پرې استلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همداراز د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاره سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سم ماڼوګان لري. ښاغلي غنی په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروري بللی دی. اشرف غنی د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسېدو 2 ساعته مخکې له هېواده ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشې شوی ده. خغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. هغه همداراز د قطر د دوامدار او ثابت همکاري لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل یوه لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړی د خپل ازادۍ دو په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو ښځو ډیرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وې چې د ازادۍ دو لپاره اقدام وکړي. طالبانو د هغې د خوشې کوو و به خی طالبانو د میرمن فایحال د خوشی کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا هم لا څرګنده نه ده چې طالبانو دغه امریکایي وګړی کله او په کوم تور نیولې وه. همدارس دا هم تر اوسه نه ده معلومه شوې چې طالبانو د هغې د خوشی کولو په بدل کې څه ترلاسه کړي کنه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې دورې له پیل راهیسې په تیرو 2 میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشی کېږي. طالبانو شاوخوا 2 اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشی کړی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره په کتنه کې ویلي چې د نجونو زده کړې د هیواد د راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري. خغلی کرزی د شنبه په ماښام په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان او سیمې د وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. په افغانستان کې 1404 تعلیمي کال 10 ورځې مخکې د نجونو زده کوونکو له حضوره پرته پیل شو. طالبانو له تیرو 4 کلونو راهیسې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې دي. یو نامه د روان وري حمل میاشتې په 4 نېټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټول افغانستان پر سهولا و حسینه منفی اغیز لري. د طالبانو د حکومت فوایدامي وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې سالنګ لویه لار د واوري اورېدو او یخنۍ له امله یو ځل بیا بنده شوې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پریکړه د سرو مال د زیانونو د مخنیوي لپاره شوې او اټکل کوي چې دا لار به د 2 ورځو په مخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړلې وي. د سالنګ لار د پنجشنبه په شپه هم د خراب موسم له امله بنده شوې وه، خو د جمعې په سهار بیرته پرانیستل شوه. خو د هوا د خرابېدو خوده هوا د خراب شرایطو د دوام لکبل پریکړه شوی چې ډالر به د بارونکو موټرو لپاره په موقتی ډول بند پاتې شي. د ټولګټو وزارت زیاته کړې چې د لارې د پاکول چارې دوام لري او کله چې وضعیت ښه شي تګ راتک به بیرته پیل شي. یو خصوصي شرکت په ننګرهار کې د لمریزې انرژي پر تولید څخه باندې 50 میلیون ډالر پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس پرون شنبه خبر ورکړ چې دا پروژه به د ننګرهار په ختیځ کې په حصار شاهي صنعتي پارک کې اجرا شي. ټاکل شوی ده چې په دې پانګونې 40 میګاواټ برېښنا تولید شي. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هوا یې په دوبي کې ډېره توده ده او د برېښنا اړتیا او مصرف پکې زیات دی. زرګونو کسانو پرون شنبه یو وار بیا د استانبول په آسیایي سیمه ملتپکې د ښاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لاریون وکړ. رویترز خبری آژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسېده او دی په تیرو لسو کلونو کې د ترکیې یوه تر ټولو ستره مظاهره بللې ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو راهیسې هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویترز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چیان نیول شوي دي. د استانبول ښاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوی اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو خبریالانو سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کومو غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې سبا دوشنبه له پاکستانه د هغو افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي.
په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي.
په دې اړه پرون په کراچۍ کې هم د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه شوې وه. په هرات کې د اختر په مناسبت د توکو یو نندارتون پرانستل شوی خو ګډونوال وایي چې ورته د ځینو څانګو څخه د پیرلو اجازه نه ورکول کیږي.
دی وایي د ښځو نارینه و برخې بیلابیلې دي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه و برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز لګولو اقدام یو شمېر خبریالان خپل کار ته اندېښمن کړي دي.
خبریال چیرته پاند زړه خلاصی کمره نشي راغستی که را وباسي هغه ګوري ته څه دی وکړ هېڅ وخت واخیسته څه دی وکړ شوجو.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورې چې اوکراینی چارواکي وایي روسیه پر اوکراین پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو دی خبری مجلې د راپورونو برخه ته. سبا دوشنبه د مارچ یو ډیر شمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان البته د ایستلو وروستۍ نیټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ای سی سی لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمه څروانه وورو.
د پاکستان لوري د افغان کډوالو پر دلیزي استني اندیشنې زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقوقو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نل لرونکو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د استلو لپاره ټاکلې و سبا دوشنبه پایترسي شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچا د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مسأله د سختي اندیشنې ورده.
We are concerned by this accelerated
مش اندیشمن یو چې د افغان کډوالو د جبري استولو پروسه په داسه حال کې چټکه شوه چې دوی ته نه کومه محافظتي لار ورکول شوه او نه هم بل بدیل حل لار. دا اقدام جدي بشري اندیشنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موږ د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅیړي، ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زور د کډوالو د نه ستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګور افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډر شوي اندیشنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 8مه اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر 1 پورې له پاکستانه په عزت ووسی او کنه د اپریل په لومړۍ به د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویندوی قیصر اپریدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اسلام آباد د پریکړه د اندیشنې وړ ده. هغه زیاته کړه
مونږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی، او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي، نو دلته د دې کاروبارونه دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو دوی دا نه شي کوی چې دومره زر دي دا پلان کې او دې واپس لاړ شي. نو مونږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دی دې ته دي د هیومنیټیرین لینس سره دې وکتلی شي، او مونږ پاکستان ته هم وایو او افغانستان ته چې د دې کینی او په دې خبرو کې چې د دې واپسي چې کوم دا به وکاري با حفاظت په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستانی ځواکونو سلګونه افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر مایوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستانی امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړې چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشوه او ګډونوالو له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وځندوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې میشت افغان کډوالو مشرانو پرون د مارچ په 9مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې د پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنې تر هغې وروسته به یې په زور وایستل شي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال لیډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټولې چارې به یې ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیرہ تعلق پیدا شوی دی. مونږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته د خپل کار بر سیټنګ نه شو کوی او مونږ ته بل حکومت پاکستان به تر اوسه ډېره مونږ لپاره سخته ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتی دي، په ایران لري کې پاکستان لري کې، بیا مونږ ته څنګه ته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو سل روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بند دی، انجوګان بند دی، اسکول بند ده، یونیورسيټیز بند ده، جنیکان اسکول بند ده.
د خبری غونډې په مهال د افغان کډوال یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا ویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دی له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپل ستونزې حل کړي او د خرابو اړیکو زور د افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارې یو بل سره کینی خبره تر کوي، مذاکرې تر کوي. دا زمونږ افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل منځ کې د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل کړي.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا ویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښت کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي رغونډولی، او که هر څه پریږدي او بیرته ځي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلا مونږ قرضداره یاستو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې هم لاس راته اچي چې د ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچی پریس کلب کې دی خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې په دا کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي. ټیم یې ډېر کم راکړی دی، په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې دي بې اسناد او افغان سیټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، غنی تر هغه وروسته به په زور وویستل شي. د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2018 کې هغه افغانانو ته افغان سیټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر شاوخوا 8 لک دي او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR سره رجسټرډ نه دي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي او اسلام آباد تر هغې راهیسې شاوخوا 8 لک نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبرداری ورکړي چې په لویه کچه د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته تښتېدلي دي. هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیه پر اوکراین د پراخو بریدونو لپاره تیاری نیسي. د اوکراین د پوځ ویاند ویلي چې روسیه د مارچ په لومړیو ورځو کې د لنډ وخت لپاره بریدونه درولي وو، خو د میاشتې په نیمایي کې بیا له سره پیل کړل چې دا په دې معنا ده چې روسي ځواکونه بیرته راټول شوي او خپل توان یې بیرته ترلاسه کړی دی. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د اوکراین پوځي شنونکي او دولتي چارواکي خبرداري ورکوي چې روسي ځواکونه په راتلونکو اونیو کې نوی پراخ یرغل ته تیاری نیسي. د دې یرغل هدف د اوکراین پر ضد د پوځي فشار زیاتېده او د اوربان د خبرو پر مهال د کرملین د دریس پیاوړتیا بلل شوې ده. د اوکراینی چارواکو په وینا دا اقدام کېدای شي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا انګیزه ورکړي چې د سولې خبرې وځنډوي او د نوري خاورې د نیولو هڅه وکوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پلازمېنې پاریس ته د سفر په ترڅ کې وویل هغوی مذاکرات وژدوي چې امریکا په بې پای او جالي خبرو بوخته وساتي، یوازې د دې لپاره چې وخت ومومي او نورې سیمې ونیسي. د جمعې په ورځ روسیې د اوکراین پر جنوب ختیځ ښار دینپرو د بی پیلوټ الوتکو برید وکړ چې له امله یې 4 تنه ووژل شول او 24 ټپیان شول. په دې برید کې یو هوټل، رستوران او 2 کورونه اور واخیست. زیلنسکی وویل په ټپیانو کې یوه امیندواره میرمن هم شامله ده او زیاتې کړه روسیه د سولې لپاره پر نړیوالو هڅو ملنډې وهي. د روسیې د بریټ په خبرګون کې د اوکراین هوایي ځواکونو د روسیې پر بریانسک سرحدي پوسټې بریټ وکړ چې پکې پوځي مخابراتي او د څارنې تاسیسات ویجاړ شول اسوشیټډ پریس خبري اژانس د پوزي شنونکو په حواله ویلي چې روسیا د اوکراین د زر کیلومتر سرحدي کرښې په وښتو کې د څو ارخیزو بریدونو پلان لري. د استخباراتي راپورونو له مخې روسي سومي خارکیف او زاپوریشیا پر سیمو ځانګړی تمرکز کړی دی. د امریکا لخوا د دیرش ورځو لپاره د اوربان وړاندیز د روسیې له مخالفت سره مخامخ شوی او په تور سمندرګي کې د محدود اوربان مذاکرات هم له خنډ سره مخامخ شوي دي. روسیا غواړي چې د اوربان په بدل کې خپل دولتي بانک د سویفت له نړیوال بانکي سیستم سره بیرته ونښلول شي، خو اوکراین او اروپایي اتحادیه دا غوښتنه رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 26مه په مورنانسک بندر کې وویل د جګړې ستراتیژیک نوښت د دوی په لاس کې دی، د دوی ځواکونه هر ورځ پرمختګ کوي او یو په بل پسې سیمې آزادوي. په پوکروفس ښار کې چې د اوکراین د دفاعي مرکزونو له مهمو ځایونو څخه ګڼل کیږي، جګړه په ځانګړي ډول شدیده شوې ده. دا ښار د دونیسک په سیمه کې د اکمالاتي لارو د ساتلو لپاره ډېر اهمیت لري.
له خبرونو ور اخوا
په بهر کې د افغانستان د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو تازه لګول شوی. بندیز د رسنیو د سانسور د شدت نه خبولي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ خبرداري ورکړی چې دغه فرمان په بشپړ تطبیق سره به په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو تصویرونو د خپرولو د بشپړ بندیز لامل شي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو ټولنې هم دغه فرمان غندلی او د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه بللې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو خبریالانو چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز حکم ترلاسه کړی، هم دې موضوع ته اندېښمن دي او وایي چې په دې سره به د دوی فعالیت نور هم محدود شي.
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرولو د بندیز له فرمان وروسته د افغانستان د رسنیو یو شمېر ملاتړ او بنسټونو دغه فرمان غندلای دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بنسټ په خپل اکسپرنا دی وی خبر پانه په خپرولو خبرداري ورکړی چې دغه فرمان بشپړ پلي کېدل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو انزورونو د خبرېدو د بشپړ بندیز لامل ګرځیدای شي. دغه بنسټ مشر نجیب اسیل د شنبې په ورځ د مارچ په 9مه ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما این اقدام نه تنها نقص آشکار ازادي بیان و حق
زموږ په باور دا اقدام نه یوازې د بیان له ازادي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي له حق اخکار سرغړونه ده، بلکې په افغانستان کې پر رسنیو د سانسور د شدت سرګندونه ده. ما د رسنیو لټولو ملاتړ او بشري حقوقو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو د دې پریکړو په وړاندې جدي خبرګون وخی.
په ورته وخت کې په اروپا او شمالي امریکا کې د میشتو افغان خبريالانو سازمان دغه بندیز غندي او د بیان له ازادۍ ښکارا سرغړونه بولي. دغه بنسټ یو مسول صدیق الله توحیدی وایي:
این قانون اوسته از ولایت اخص شده، در بسیاری از ولایت
دا قانون له ولایتونو پیل شوی او د کندهار په ګډون په ډیر ولایتونو کې عادي خبره ده. دوی هڅه کوي چې ورور دا قانون په هرات او کابل کې هم پر رسنۍ ومني. په ډیر ولایتونو کې دا قانون په جبر پلی شوی.
د هغو ولایتونو یو شمېر خبريالان چې په دې وروستیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د بندیز فرمان ترلاسه کړی هم دغه موضوع تاییدوي او وایي چې دغه فرمان په یو رسمي مکتوب کې ترلاسه کړی دی. په بغلان ولایت کې یو خبريال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
نو خبريال چیرته پاند اصاب زرا خلاص کمران شیر راستای که را او بایستی اقا گول ات شویده وکل ایچو اکستا وقت ستاد وکل شویجو اخلی سو که دا جنجور نزخ دریر شیل.
دا افغانستان دا خبری الان و مرکز لدی وران دی دا پنج شبی پورست دا حمل میستی پا وما دیوی خبر پانی پا خبرول و ویلی وچه پا بدخشان، بغلان او نیمروز او هغ ولایتون و شمیچه دا طالبانو دا حکومت دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پا که پا رسانه و دا زونده و موجوداتو دا تصویر پا خبریدو بندیزون لگیدلی لس ولایتون و ترسیگی. پر بدخشان، بغلان او نیمروز سربیره تردیدم پا کندهار، هلمند، بامیان، تخار، بادغیس، ننګرهار، نورستان او فراه ولایتونو کې هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګول سوی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د تیر کال د اګست په 20 نافذ سو، په 18 ماده کې د رسنیو له لوري د ژوندیو موجوداتو د تصویر په خپرېدو محدودیت لګولای او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ټینګار کړی چې دا قانون به په تدریجي توګه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پلي کوي. تر دې وړاندې بې پولي خبریالانو آر ایس ایف د 1403 کال د جدي په 19 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د ثبت او خپرولو د بندولو په اړه د طالبانو د فرمان په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې طالبانو د دغه بندیز په لګولو سره اطلاعاتو ته د لاسرسي حق له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
د اختر په مناسبت په هرات کې د جوړ شوې نندارتون یو شمېر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو له لوري د دې نندارتون نارینه وو برخې ته د ښځو نه پرېښودو د دوی د توکو پر پلور منفي اغېزه کړې وه. د اختر بازار په نوم دغه نندارتون چې تېر اونۍ په هرات کې د کورنیو تولیداتو د ملاتړ په هدف پرانستل شو، نن ناوخته به پای ته ورسېږي.
په هرات کې د اختر په مناسبت جوړ شوی نندارتون یو شمېر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغېز کړي. دغه نندارتون چې تیر اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 9/8 وروستۍ ورځ ده. یو شمېر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي، د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له هغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو نارینه برخې بیلابیلې وي. په هرات کې معمول دی چې خریداري ډېرې مېرمنې کوي. د پلورونکو لویه ستونزه دا وه چې مېرمنو نشول کولی چې د نارینه برخو ته ورشي او هلته توکي وپلوري. عارف واصل چې د نندارتون په یو غرپه کې شاد پلوري هم وایي چې آن هغه ښځې چې د خپلو نارینه وو سره یو ځای راغلي وي اجازه ورنه کړل شوه او دې کار د خلکو ترمنځ لویه ناخوښي رامنځته کړه. دی وایي څوک چې راتلل ویل یې له دې وضعیت ناراضه دي. که پوهېدو چې حالت دغسې دی، اصلا موږ برخه نه اخیسته. موږ ته وویل شول چې مېرمنې له موږ سره یو ځای توکي نشي پیرلی. دوی که د ښځو برخې ته اجازه نه ورکوله دا بده نه ده، خو دا یې باید ویلی وای. موږ راغلو خو هېڅ مو وانه اخیستل. د دغه پلورونکو په خبره د طالبانو د حکومت لخوا دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې دوی ښه پلورونه لري، ځکه چې د دوی په وینا ښځې د نارینه وو په پرتله ډیر توکي پلوري. د اختر بازار د نندارتون د روان کال د مارچ په 20 په هرات کې د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه جوړ شوی و. په هرات کې د غرب زون د کورنیو تولیداتو د ټولنې مشر احمد سعید سینا ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کسانو لپاره چې د اختر توکي دغلته پلورل په 40% کمه بیه ورکول کېدل. د نندارتون یوې ګډون کوونکې نارون ناردان ازادي راډیو ته وویل چې له بایو راضي وه.
ما یو د لاجوردو سیټ او یو جوړه ګنډلې افغاني جامې واخیستلې. بایو هم ډېرې ښې وې، تخفیف پکې و، زه ترې ډېر راضي یم.
په هرات کې د لویدی زون د کورنۍ او تولیداتو د صادرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د اختر په مناسبت په دې نندارتون کې شرکتونو په 130 غرپو کې خپل تولیدي توکي خرڅلاو ته وړاندې کړي. د هرات په دې نندارتون کې د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو د مخنیوي په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې په افغانستان کې پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي. د غراز ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی او عمومي پارکونو او خزینه حمامونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
په هرات کې د اختر په مناسبت جوړ شوی نندارتون یو شمېر نارینه پلورونکي وایي چې د طالبانو لخوا د نندارتون د نارینه برخې ته د ښځو د ننوتلو بندیز د دوی په پلور منفي اغېز کړي. دغه نندارتون چې تیر اونۍ د کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په هدف جوړ شوی او نن شنبه د مارچ 9/8 وروستۍ ورځ ده. یو شمېر سوداګر چې په دې نندارتون کې خپل محصولات پلور ته وړاندې کړي، د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له هغه برخې توکي وپیري چیرې چې نارینه دوکانداران خپل محصولات پلوري. جلیل چې په دې نندارتون کې خپل تولیدات پلور ته وړاندې کړي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي د ښځو او نارینه برخې
سا
سب تر وم زم تور استر کس رنا سنا اتر دتے